قدرمن اوریدونکو، خای تاسو به هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغو په خپلو نومونو نه یادوي. کله خو داسې هم شوي چې ډاکټر ته د تګ پر وخت هم د مور، خور او میرمنې اصلي نوم نه ورته وایي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوي دي.
دا رقم سوي چې سر زوینم صدق کې خپل منځ کې دښمنۍ سره پې کړي، جنګونه سره پې کړي دي. نو د واجه دا داسې دوی وروسته پاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو پرمختګونه ډېر وروسته پاتې دي. نو ځکه دا پېښې اکثره وختو کې شرم عیب او خطر رامنځته کېږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی ښار ته ښځم نه بیایي، ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب بې غور او شرم ګڼي. نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي، صدق کې هېڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې. نو ځان ته فیغور یا شرم په دغه کې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سوې هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور، شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنیو نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. دا موږ ګورو یو خو رواجي مسله ده، که نه په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې دا چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته، اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. خپله زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس موږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي پې ورته چې دومره سپستانګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله. تذکره جوړوي چې ثبت نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې اوس شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې زما د مور نوم یې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای چې یم زه خپل مور نوم یادې بل شان نوم یې نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنګ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي. تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی و، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله خو تذکره کې ثبت نام کول نو خپل د لور نوم یې روسې څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ډېر دي، اوس هم اتو ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته کوي. په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کې په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کېږي، زه خپله هم خفه کېږم. خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې د مونږ کورنۍ روشنفکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېرې ښه سترګې ورته ګوري، په دې عزت په سترګې ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله د په جامې کې داسې یو څوک کوم سه ماته احترام قائل دي خلک متاسفانه دا شای نسته زه خپل هغه ټول ورونو ته غوږ لرونه دا پیغام لرم سه باید دا کار دې نه کوي خپل خځه ته خپل مور ته ډیر دی او قدر پستر ګورته ګوري دی او غټ مقام لرون کې پستر ګورته ګوري او خپل نوم جوړته وای خپل نوم جوړته
د پانتون استاد غلام مزرات هم خځو ته دیغو د خپل نمونه د نه یادولو لامل لزدا کړي او پوهه څخه لريواله بولی هغه وایي
یو خو د خلکو لريواله د سواد زده کړي او د علم نه دا نه پوي ده او بل ته زمونږ استاد شه دغه دوه دستور چې په دې وطن کې رواج دي چې کله په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وي ثواب شته دي چې په څوک نوم باندې واخصل شي ولې دغه بد دستور او انانه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي نو بعضي کورنۍ یا بعضي اشخاص افراد د نوم په اخستلو باندې د نظام تعیب کوي ولې دا څه نه ده اصلا څوک علم ولري پوهه ولري نو په دې کې ثواب شته دي او په دې دغه حاکم دو دستور په اساس باندې دغه نوم د اخستلو نه ډډه کوي هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخصل شوی دی کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو نو دغه نوم د دې لپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي نوم یې واخیستل شي وپېژندل شي زما خواهش هم دا دی او هېڅ د پیشنهاد هم دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دورې پر هغه ښځه وي دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي او ځکه چې دې کې کوم خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلی چې څوک نشان هم نه اخلي مثلا او په هغه څو باندې القاب باندې نوم واخلو ته به نه هغه خفه کېږي هغه به تاثیره کېږي په ځای دې چې نوم وخت خوشحاله کېږي یعنی دا یو معرفت دی نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چې سره ته به په دې خوشحالي
د خځو د یقونو فعال او خون کې قمر نیازی به وای چې خځو ته د یغو د نوم نه اخیستل د زینو نارینه ول لپاره ویاړ ښکاری حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي لن موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې په خپل سیمه کې د دې موضوع پاکله غږیږي
مو منطقه کې خو المن د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسمان دی ولایت دا او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پات دي نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي ایادی زنانه را سره ده یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې نوم خو یې چیرې اخلي نوم اخیستل خو ورته بيخي غټ عیب ښکاریږي د خزینو ما اخیستل چې وایي چې دایمه خزه ده دې باندې ما ډیر مجالس کې دوی سره باسونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بیبي عایشه رغدی الله تعالی نوم اخلي که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بیبي حوا نوم اخلي چې دا غا اولاد یو که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې تا فطرت نه مني نو ولې د بیبي خدیجه کبرا نوم اخلي دا هغه بیبيانې دي د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده مګر خپل د بیبي دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخیستلو څخه خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شي ده کنه نو بیا کاندیوالان خبر سو یا بل څه خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم المند ولایت ډیر د ځان لپاره دوی شرم ګڼي ډیر ځان لپاره دوی هار بلی چې دی بو وای چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي په دې باندې دوی شرمېږي ځان لپاره شرم ګڼي
علت څه ده که تاسو دا راتوایئ چې دوی ولې د شکار کوي ځین صاحب
اساسي علت د دوی ناپوهي ده د دوی بې علمي ده اګاهي نه درلودل ده د ښځو د حقوق او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی اګانه دي پوره دي دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوي ده چې ښځه شرم ده لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده تر نن ورځ پورې راغلی ده دغه ذهنیت ورته ورکول سوي ده لورانی باید حیاداري لورانی باید په کورو کې لور او ښځه باید د باندې و نوزي نومې باید د باندې وانه خستل سي دا مونږ غیرت ده دا مونږ عزت ده دغه ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده کدی په هتر لاسکی کدی آگاهی تر لاسکی کدی په دې باندې پوسی چې خزه په اسلام کې کومه ځای ګالري خزه په ټولنه کې کومه ځای ګالري دوی به هم بیا په دغه باندې پوسی په دغه هرڅ باندې واځي سي ورته هرڅ اسکله به داسې کارونه شي نو اساسي هلت یو د دوی ناپوهی ده په دوامه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده خپل په خپل ورته انتقال سوی ده په میراث کې
bale یو خدا د چې لپخانه د افغانستان په یو شمیر کلیو باندو کې نارینه او خځو سره دا ظلم کوي البته یو شمیر نارینه او چې د خپل خور مور او میرمنې نوم نه اخیسته د خبر روانه او سړي طالبان حکومت د خځو په حقونو باندې یو په بل پس سترګې پټوي څومره دی غو نارینه او تبرته نورم لاسته ورګه چې لپخای د خځو نوم نه اخیسته
دقیقا دا ډیره مغک ستره برستنی ورک خبره غاری نه وته چې هغه ذهنیتونه درلود هغه پسمان دي خلکو ته هغه بی علم خلکو ته هغه ته نور هم لاره اواره کړله هغه ته لا هم فرصت په لاس ورکړله چې خزه باید د کوری یا د ګوري خزه باید پټي خزه باید مړی نور دي هیڅ شی ونه غواړي حتی ایمن په ولایت کې تاسو باور وکړئ په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې لسی تړون پرنامه کې ما کار کول شوراګانی چې موږ جوړولې دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي چې مونږ په شورا کې د خزو ته حق ورکړی او چې په څلور کسيزه کمیټه کې یو باید خزي نو هغه دی خپل د پدغه باندې شرمېدل چې یو مشر خزي دی او اجاړې نوم وای ول اجاړې ولیکا یا به ول بی بی اوا ولیکا خو خبي بی اوا لیکي ورته ول خپل مینه نو ورته وای خپل نوم ول شرمېږي ورته دسي یو ذهنیت داخل ګرځولله هغه ذهنیتونه نور هم وس ود وکړه نور هم وس ورته صحه پراخس ولا دی وای ګور د اسلام داسې ویلی دی اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه د هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې د هغه پټي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي هغه خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅلاري ته رښتیا هم
bale دا خپل په میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالنه یو نارینه سره کې هغه ورور غی پلاری یو چرته رواني مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت تخلی چالت د دینوم باندې شرمی گیوزر نظر کیږي چې څنګه دلی فلانای ناس د دینوم څنګه واخلم لرواني اړه نه خپل میرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار خدای کښې زه یې څه پیدا کړې نه وای چې لورې پیدا کړې یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي آیا زه د دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق را کړی دی نو بنده دي ولې دا حق را څخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالیږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید اوسېږي چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي مونږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي مونږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر نن ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجه څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وخت دګیري په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځوسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابینس کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد هم په دې سکه د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې د تحلیل او د مطالعه لري هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقده ګیره سوی دا مور خپل دردمن سوی دا درد لیدل طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي او مغسی یو عقده مغسی یو عقده ای رویا چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي یو ډول عکس العمل خي نوی نسلونه به د سې چې په مازی خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډیره عادي خبر ورته ښکاره سي.
بله، کله چې یو انجلۍ په یو کور کې پیدا کیږي، دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی. البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې انجلۍ پیدا کیږي، حتی دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي. نو د ښه نوم ټاکل ښځیناو ته څومره مهم ده چې په هغه پیل کې ورته انتخاب سي.
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي. پلار یې ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي، او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نومونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم و، عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسیح باندې به یې د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمین کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغه سکیږي، مغه نوم په دمن دي اثر کوي، غلط غلط لقبونه په کول کې دا اثر گزاره ده په انجونو باندې، او لکه څنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړی او الله پاک یو ډول حقونه را کړی دي، نو ولې توفیر چلن وشي؟ ولې زمون خلق دومره نه اگادي؟ ولې زمون خلق تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پويږي؟ دا هغه څه دي چې ډیر زورون کې دي، ډیر دردون کې دي، او ډیر ستره فاجعه به منځ
بل نیازیز. په آخر کې که د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی په اکثر ځایونو کې د خپلو میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو همداسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آگاهي نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانت سر خلاص کړي. اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي، په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شمه، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آگاه کړي، په شر په سترګه ښځو ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی دی. بي بي عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی دی، د بي بي خدیجه نوم یې د نارینهو په نوم کې اخیستی دی. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې. ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړې، افتخار وکړه، عزت ورته ورکړه چې تاته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره. هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ورباندې کېدی، نوم یې په قدر باندې واخلي، تاته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمن او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې مونږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، مونږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی وو، پیغمبر مې درته لېږلی وو، کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی وو، صحابه مې لېږلي وو، نو ته څنګه نه شوي خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمنې زه یې ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنټس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حقله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حقله پوه شو. د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1943 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګ دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي، اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټیلو په نامه سره یادی چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دي. دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی، هغه هم د دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بیتال کې ټک شوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هوند قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تکاو جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بتالونو شمیر زیات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اور بتالونو خانی ډکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شو د سوي دي همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کو شي یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پاج او 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصرو د درس په دوام مخته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو په تیر درسي ساعت کې موږ فلز غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوي ولولو خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وای محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کله کاټیو ځانګړتیا په نوم یادېږي دا ځانګړتیا د ډیفیوژن اوسموسس اوسموټیک پرېشر د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په برخې نیسي اته له هغه لړۍ څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي لکه پوتاشیم پر منګنای چې په بو کې واچو نو هغه نو خپل عمل کولونه چې شکل انتشار کوي خبرېږي ازموس د نیمه نفوس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیت مهم خوا تنفس وکړي دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي نیمه نفوس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفوس خاصیت لري ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوم چې د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوم چې د مالیکولونو د نفوس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خاطه د نیمه قابل نفوس پرځې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت تل پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی ار زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک سکا وینو چې څنګه کالیس ازموټیک فشار کوي اندازه کړو همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو ایزوتانیک هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادېږي د بیلګې په ډول د خورو مال کې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 15% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي کچېره حیواني نباتي حجرې له هغه سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو د څه په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي بل هایپرټونیک محلولونه دي وای کچېره د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک په چې نو باقي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو د څه په دې صورت کې وای حجرې پوچي او د هغه پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځ څخه ځي بل به هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږوي دارنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادېږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوې حجرې موجودونه خو به بهتري نه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او خوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس الکسایکلیک
مرکبات یا الکسایکلیک کمپاونډز وایو. چالی سائیکلک مرکبات ہاں کرنی سسٹمون دی چواز دا کاربن اٹمون دا ہلکے پا جورش کی برخلن دا چال کوی سسٹمون مشبو او یا یو برخی غیر مشبو دا لرکے کپل پا خپل کیمیوی و فیزیکی زنگتیا و کیمیوی فاولیت کی خپل اروند و الیفاتیک مرکبات ورد دی نو لهم دی کرن پلا دا علی سائیکلک مرکباتو پا نامس دا یادیج اروماتیک مرکبات دا بنزین یا سائیکلو ہیگزاٹرین څخه مشتقیج او کیمیوی تعاملات یې بیخی بل ډول دي نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سائیکلو الکان، کریز الکین یا سائیکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سائیکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سائیکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سائیکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دی. سائیکلو الکان نومونه د هغه اروند زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سائیکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سائیکلوپروپان، سائیکلوبیوتان، سائیکلوپینټان، سائیکلوهیگزان او همدارنګه سائیکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سائیکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سائیکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سائیکلوپروپان، سائیکلوبیوتان، پینټان، سائیکلوپینټان، سائیکلوهیگزان، سائیکلوهیپټان، سائیکلوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. سائیکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 374 پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د 570 پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د 372 پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سائیکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپته درجه ده. د سائیکلو پروپان استحصال سره ډول دی. وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سائیکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چسره استحصال کړ چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سائیکلو پروپان څنګه وایي چې سائیکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته د درجه د سانتیګریډ دی. من په درو دیش درجه د سانتیګریډي او د کوي به هوښه کوم چې مواد په توګه استعمالي شي او په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات اکلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سائیکلو پروپان غیر ثابته کړي ته ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې مادلې عبارت دي. همدارنګه به د موز بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن چې دی. په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودن او دغه ځانګړتیا به احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودن او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادیږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی گونی اړیکې د یوې گونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې ادرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د په عمومي ډول د کلونو ساختماني میز ایزومیری هغه وخت مې سره دي چې د دې دوه گونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیل موضع ولري. که چیرې موضع دوه گونی اړیکې په یو طرف پاتې وي د سایت او یا هم سیز او کمازیت ورخواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې کې په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چې دای پاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه اوس زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي. چې دا اوس زنجیر ته د قانونو په څیر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلای شو. هم همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګ د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس نه د غیر مشکو مرکباتو مهمه پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اروند او الکانونو ته ډیر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشدوې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په شتوګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشدو ټکي ډیر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاس سره یو پرسنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس سره راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سری یادیږي چې ماده لای په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د کول د ډیهایډریټیزیشن څخه هم الکینونه لاس سره ځي. د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس سره ځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونه ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بونډ دي کانجکټیو چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربن همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګه کانجکټیو ډبل بونډ دي همدارنګه ایزولیټي ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس سره راوړلی شو. همدارنګه نو می شودل د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټیډاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نوم یې شو د نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا پر اتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
چنارو پکنده ولی و نیرالا ور پس چنور اغل سلونا نور اغل سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما دی ګرځه لگیدنا زردی ورور رانا صبری دی ور ولگیدنا تاثیر داد غم ازان دلم سوینا ور ولگیدنا کوز د چنارو پکندو لی ونی راغلا ور پس نور اغ سلنا نور اغ سلنا داول منګوټی ګذرتا وخت ما دی ګرځه کی پروته ور ولګیدنا آشنا زما په غی کی پروته ور ولګیدنا زب پکې د تور زلف پی ویما ور ولګیدنا کوز بچینا رو پکندو دی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا اول منګوټی ګذرتا وخت ما دی ګرځه نشتا ور ولګیدنا د بیل تان ناګی لنشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چنارو پکندو لی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهل منګوټی ګذرتا وخت ما دی ګرځه سزا دی ور ولګیدنا دبیل تا نبیلا سزادوی ور و لگیدنا اشنه جدا که نور چپر و آلرما ور و لگیدنا کز دا چنارو پکندو لیوانی راغلا ور پسی نور آغو سیلونا نور آغو سیلونا اول منگو تی گودتا وخم از دیگردن